Vámonos. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ته مشنهد نشنې د انتخاباتو د خپلواک مسؤل لویان سره شریکې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تمه شوه چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړه شي. د تاجکستان صدراعظم د منځنۍ آسیا ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی به اوباله او د غزې په ترانګه کې اووه فلسطینیان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر څلورمه وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 28 د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدراعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ آسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون جمعه په پلازمینه دوشنبی کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدراعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت له هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکاري په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوې ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څلور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 140 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي بشتري چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري دغه اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورونه ردوي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. محکمې کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیې او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نښه ګڼل کیږي. لویدیز ښار اسمیر ته نږدې وی محکمې دغه کشش د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی و. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکېچ ولاړ شوی. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر 6 کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلی دی چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقوقو له سرغړونو سره مله وه. وروستی خبر دا چې د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهرګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد د دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 400 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یوه فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکش غږ و. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
طالبان په رسمي ډول باندې دغه چوچا سره خبرې وکړي چې هغه نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمائندګي کوي.
کونړیانې ژوند او بریاوې په سوله کې ویني.
کوچه تسولوی نو اقتصادي ستونزې به حل کیږي. کو اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کیږي.
پدې خبرونه کې مو د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت اندیشنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویان سره شریکه کړي.
اڅنګه چې د انتخاباتو د فارو د تنظیم پروسه بریالي تر دا د تر انتخابات د نظام به هم د دې پرمټ باندې د ترات او سهامت لري دا باندې کړي.
پلوګر کې بنډوال د ممیزو خونو ته خوښتي خو ټینګار کوي چې ورته زیات شي.
دا کشمشخانی چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅې کړي. موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد موږ ډیره پیدا کوي.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپنه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوي په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو غویان چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خودی ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېږي. ښاغلی خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر 3 پیل کړ چې د اکتوبر تر 14 یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیم کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحا کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د روانې پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا خوځای کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړی، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیستاس ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایي دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نغواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې عالي ځلې به ګټه وکړي او ممکن په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي. په کونړ کې ښځې وایي په جنګونو د سړیو په پرتله دوی ډېرې دردې شي، او چې هر څومره زر کېدای شي باید په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله راشي. دوی وایي د سولې راوستلو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خځې وایي روانو جنگونو، وژنو، ویرونو او ژړاګانو اکثره په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دوی وایي که خپله دندې ته ځي یا د خپلوانو کره د مړي ژوندي مراسمو کې د ګډون دپاره، او که د کور غړی له کوره وځي کور ته یې د بیرته راستنېدو پورې په زړونو کې همدا تشویش وي چې بیرته به روغ راشي، او که د کومې بوګنوونکې پیښې سره به مخ کیږي. د چغان د نجونو لیسې مدیرې سپوږمۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه مور چې خپله لور د تعلیم دپاره لیږي مکتب ته، تر هغې پورې زړه نارامه په همدې حالاتو کې چې تر څو بېرته کور ته واپس شوي دی، خو پنځه دقیقې د هغې د تلو نه زیاتېږي. نو د واره ټلیفون کې د هغې په باره کې چې زما لور تر اوسه کور ته راغلې نه، د مکتب نه علت بیسي، خو چېرته ارامتیا وي د نور ملکونو په شانته وي، نو یوې مور باندې اندېښنه نه لرلې چې د خپل لور په اړه باندې دغه فکر وکړي چې ا پنځه دقیقې وروسته زما لور راځي. هغه چې ډېرې
سپوږمۍ وایي د جګړې په وجه ډېرې خویندې او ورونه له خپل حقوقو بے برخې دي.
زیات کورنۍ دي، زیات نونه دي چې د تعلیم څخه بے برخې پاتې شوي دي، او یوازې نه علت جګړه ده، نارامي ده، او د سولې نشتون دي. کوچې ته سولوي
نو اقتصادی ستونزې به حل کیږي، که اقتصادی ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کیږي، که چیرته سوله وي نو ټول وګړي د یوې کورنۍ چې دي هغې په ارامۍ سره تعلیم ترسره کولی شي، همدارنګه خپل کارونه کولی شي، نو ټولې ستونزې حل کېدلی شي.
میرمن زاهده وایي سوله د ټولنې د هر وګړي دپاره مهمه ده او باید ټول ورته په شریکه کار وکړي.
سوله ته ټول افغانان، ټول ماشومان، لوی واړه، ټول سولې ته ضرورت لري. په تله د نارینه او ښځه ډېره متضرره کېږي. همدغه ښځه ده چې ژریږي او زوی مري، په کوم مخالفینو ورونو کې دي، هغه هم زموږ خپل خپلوان دي، د چا ورور دی، د چا تره دی، د چا کاکا دی. نو سوله سوکالي ده او زموږ د ټولو خویندو دا تقاضا او هیله ده د سولې په وسیې څخه کلک ملاتړ او مبارزه وکړو.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ بندولو لپاره هڅې توندې شوي او د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا افغان سولې لپاره ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته رارسېدلې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره یوه اونۍ پاتې شوه. د انتخاباتو په ورځ ازادي راډیو ځانګړې خپرونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پر هغو کمپاینونو حملو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې شوي دي. دغه کمیسیون وایي په پلازمېنه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمېر نهو ته رسېدلی دی. په وروستیو کې د انتخاباتو د نېټې له رانږدې کېدو سره پر کاندیدانو د دوی پر کمپاینونو او خپلوانو حملې زیاتې شوي دي. سالم محمد صالح د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
امنیتی دغه نه نفره په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او جمن نه نفره تر اوسه پورې شهیدان شوي.
بل هاشمي صاحب، که دا لړۍ دغسې روانه وي، د انتخاباتو پروسې باندې اغېز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنګ کې کوو، نو جنګ کې خو طبعا دغه مسایل به مخ ته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنام پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومشتي نظام به هم د همدیو فرمټ باندې د همدیو جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم سوسو ځلې په خبري کانفرانسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، دوی جلد کوي او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خودسرانه لاړ نه شي.
او هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، یو ویشت ولایتونو ته رسیدلي دي. د مشرقي او ولایتو ته هم تکمیلېږي او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تکمیل
شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي هیله مند دی چې د شته امنیتي ستونزو سربیره به ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې دغه انتخابات به ګډوډ کړي. بل لور ته د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوې لانجه هواره شوې. نږدې دوې میاشتې مخکې طالبانو دې نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی وو، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. جزئیات ملالۍ بشیر پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندې انجیا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دې ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یوه تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پلچرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. دغه پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بېلابېلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغې ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړې. په مقاله کې راغلي یو سلاته سلبک سرتیری به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیری په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوز له فورت ناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو له پوره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دېرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان په اته ویشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللې. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ د لیگ په د لوبو په ترڅ کې نن پکتیا له بلخ سره او ننګرهار له کندهار سره مسابقه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پرشنه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دي د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. دا امر روسه له هغې صادرېږي چې په غزه کې خلکو خپلو بلواګانو او مظاهرو ته ادامه ورکړې ده. د اسرائیل سرتیرو په ډزو څو فلسطینیان هم وژل شوي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات ته سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر اویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته دي د سون موادو انتقال سمدلاسه بند سي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل شوي او یو سل څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په خبره وژل شوي کسان د اولسو او نه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهره چان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د وښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوز په خبره مظاهره چانو د سرحدي کټارې په یو برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر اوسه 204 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سنگاپور د هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه چې د پنځشنبه په ورځ له سنگاپور څخه حرکت کړی و، پرون پرته له دې چې د لارې په منځ کې په کوم هوایي ډګر کې دمه ونیسي امریکا ته ورسېده. د دې وشت هوایي سفر نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سنگاپور هوایي شرکت یوې ایربس الوتکې بېله دي چې په منځ کې دمه ونیسي یا په کوم هوایي ډګر کې وقفه وکړي، په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټي نړیوال هوایي ډګر ته 15,000 کیلومتر لار کچ کړه. د سنگاپور هوای شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي لکبل درولای وو. د سنگاپور د هوای شرکت په دی نوی ایربس الوتکه کې 101 شپته تن سپرلی زایدل. د دې الوتکه په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایي شرکت بې وقفې د استرالیا له پرت هوایي ډګر تر لندن پورې بې دمې الوت په 12 ساعتونو کې کړی وو. د سشکال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکه د پنځشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر والوته او بیل دی چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټي هوایي ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساو. د سنگاپور هوایي شرکت د الوت د دې لپاره پایل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو ل پیغامونو
زابلنا پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالی زخ تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده. په لید د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ورته سوې د سختې وچکالی سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع پر مابین سکی و سلام.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته ځای شي، ډاکټران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پروژه کې باید قانوني شي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نغږی کوم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسلهونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي، دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست ته معرف نه
هم ډیره غټه ګیله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغانستان او ایران ترمنځ د شیخ ابو نصر فراهی بندر د اداري فساد له امله بند شوی، خو یو شمیر فراهیان غواړي چې ولسمشر دا بندر بیرته پرانیزي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د لوګر د بڼوالو حال هم در سره شریکوو چې د ممیزو خونو ته خوشاله دي، خو وایي چې د ممیزو خونې باید په دې ولایت کې زیاتې شي. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړې ده. په دې اړه هم تفصیل اورېدلی شي. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. د تاجکستان سر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوې ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې 4 فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1,30 نور ټپیان شوي دي. او د اسرایل پوځ بیا وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچانو پر سرحدي خنډونو او اسرایلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اورشیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د ترکیې محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندي خوشی کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا ورکړه. د بشري حقونو د څار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د 10 کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه. او د هند ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د 60 کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 نویو رئیسي غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډی اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې ډاکټورا کړې وه خواخوږي ښولې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه راپورونو ته مخه کوو. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیزي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې 2 میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي له هغه مدیر رئیس چې د هیواد ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو بیه 2 برابر لوړه شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه 2 برابر لوړه کړې ده. دوی د هیواد ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي، تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمن نابلند بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی
دوازی پر سوده و اینو چی پر طول برای تاثیر شده ده که بزگر ده که دکاندار ده از بلا مامور شده ده که دولت شده پر چول یه تاثیر شده.
مورا میشه پا دکان که 15,000 سوده کار بود باور ده واسه چی دوری زر افغانی سوده کار دکان کره لانه.
پا هم دیال که ده فراه ولایت سیمه ایس چارواکی وایی چی پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کردی تر تو برته د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراه د والی ویاند وایي چې په دې اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډېر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پرېکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فرهنګ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمیزې ادارې هم د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیدتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوهم هدایت چې د مرکزی حکومت څخه کیږي هغه ته منتظر یو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ عمر فرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړل له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ عمر فرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره یې د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد یې ورسره بهتره شوی دی. دوی زیاتوي په لوګر کې انګور ډېر ښه حاصلات کوي، نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. د لوګر بڼوال او بزګران وایي پخوا به یې د انګورو د حاصلاتو یوې برخې زیان لیده او یا به په داسې بیه خرڅېدل چې ګټه یې نه وه، خو که اوس یې د ممیزو په خونو کې وساتي او ممیز ورڅخه جوړ کړي نو بازار کې په ښه بیه خرڅې شي. لسیمی نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه اتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پل عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخان نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل نه څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلص والی کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلص والی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه خدي او هم د اقتصادي لحاظ نه خدي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه چار خلصوالی کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالی کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزه هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو خمخ کې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. سربیا له ایران سره لویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغو کړه. دا پریکړه د اروپای ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم ناوړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نږدې ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د رواني اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لاغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1,100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2016 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورو سره هغه چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې مات و خوړه، متخصصین وایي د دې ډلې د جګړه مارانو تمرکز د ملکیانو پر وشنه دی. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ملکیانو حملې کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیټیډ پریس ته تحلیلي راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وجلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخیری سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټیډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه و چې داعش ډله په عراق کې نو پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکه په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټرول ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټیډ پریس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې ورستوي تر رسیدلیو، البته د راپورونو د برخې اخیره تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت یعنی په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریښ کړي چې خلک یې وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سیخ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د وکاندید له کمپاین خبرو.
والا کانو اکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټې سنگی په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې ځوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلی دي.
زانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پوډری خو ځیل پله لاندې څملی، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یوویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایا چوي، نو تیار به د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو څه به درته ووایم، بل دې چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده له وانګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشئ او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې د عکسونو پیسې دې هم نه درلودې، څه ته کاندیدې؟
خلکو وعده راسره کړې وې. یو ویل 1000 دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته 1000 تنه راوغواړي هم خلاص به نشي، بل ویل 40 موټره دې کمپاین ته برابروم. خو اوس دې رښتیا ورځ راغلي، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندي چې موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دو سوه تاسې هم جوړ کئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلې چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړې.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلې
ملغلرې